سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شوې اوسې احمدي يم تاسې ازادي رادیو ته وغږیست مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالب تاسو ته وړاندې کوم خبرونه تاسو د ملګرو ملتونو سرمشي انتونی ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بېرحمو ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو ودونو او سازمانونو سره یو ځای کېږي چې غواړي د طالبان حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبان حکومت د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د حفاظت سخت محدودوي. هغه زیاته کړه چې هر هغه هیواد چې غواړي بشپړ پرمختګ وکړي باید د خپلو ټولو خلکو بشپړ ګډون یقیني کړي. یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.15 درجې وه د افغانستان یو شمېر سیمې یې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 2:55 دقیقو وشوه مرکز له جلال آباد ښاره 9.5 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وه. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو له کبله په هرو دریو نجونو کې یوې لومړنۍ زده کړې نه دي بشپړې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP دا خبره نن پر خپله ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر کې لیکلې ده. د دغه پروګرام پر اساس لوی خوا طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې او بلې خوا د بېوزلۍ له کبله ډېرې نجونې لومړنۍ زده کړې ته نشي بشپړولی. خو د خوړو نړیوال پروګرام بیا زیاتوي چې د دوی له لورې په ښوونځیو کې ماشومانو ته د ناشتې برابرول مرسته کوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي. د پروګرام په نهال کې د بودیجې له کمالي شکایت کړی او ویلي دي چې له دې کبله 12 میلیون کسانو ته بیړنۍ مرستې نشي برابرولی. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستانه 1590 کورنۍ هېواد ته راستنې شوې دي. بختار اژانس نن د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې 40 کورنۍ د تورخم ولس کورنۍ د سپین بولدک 40 کورنۍ د نیمروز ولایت د وریښمو پله او 130 کورنۍ د اسلام کلا له لارې ورته بیرته راغلي دي. د ترکیه پولیسو بیا ویلي چې د خپل هېواد په ساکریا ښار کې پرون په یوه لارې کې لس تنه غیر قانوني افغان کډوال نیولې دي. د ترکیې رسنیو پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانون ډول ترکیې ته داخل شوي او غوښتل یې چې له وان ښار څخه استنبول ته لاړ شي. د ساکریا پولیسو اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ښار په هندک سیمه کې عملیات وکړل او لږ تر لږه لس افغان کډوال یې پیژندلي چې په غیر قانوني توګه په لارې کې ترکیې ته ورغلي وو. د پولیسو د راپور له مخې په دې عملیاتو کې درې کسان د انساني قاچاق په تور ول شوې چې یوې خوشې شوې او د نورې محکمې ته سپارل شي. د پاکستان په بلوچستان کې بیا پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو وتنه پنجابي کارګر وژلې دي. د بلوچستان د خضرار د پولیسو یو چارواکي شهزاد خان رسنیو ته وایي چې دوه تنه وسلوالو چې پر موټر سایکل سپاره وو پرون د خضرار په خداودان سیمه کې پر پنجابي کارګر ډزې کړې چې په نتیجه کې وتنه مړه شول. د فرانسې او برېټانیا د بارنوی چار وزیرانو پرون د لبنان له صدر اعظم نجیب میقایتی سره له جلا جلا خبرو وروسته د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سمدستي اوربان غوښتنه وکړه. د فرانسې د بارنوی چار وزیر جان نوویل باروت په لبنان باندې د اسرائیل د هوای بریدون د سمدستي د ریدو غوښتنه وکړه او ټینګار وکړ چې وادي په لبنان کې د اسرائیل د ځمکني عملیاتو مخالف دی. د خپل بیان کې پر ایران او حزب الله مخه وکړه چې له هر هغه عمل څخه ډډه وکړي چې په سیمه کې لاځاتې بې صفاتي لامل ګرځي. او وروسته خبر هم دا چې په متحده ایالاتونو کې د هیلن په نوم توپان لامله د مړو شمیر 250 ته ورسید. د راپور له مخې د توپان لامله تاوانونه تر دې دمه 110 میلیونه ډالرو اټکل شوی او تر دې 3 میلیونه ډیر خلک له برېښنا بې برخه شوي دي. هیلن یو لاغو خطرناک او ډیر تاوان پیښونکو توپانو څخه دی چې په امریکا کې شوی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. د طالبانو د محدودیتونو بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي دغه بندیزونه یې ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي.
د سپتمبر 9مه د خوراکي توکو د ځای کېدو په اړه د عامه پوهاوي نړیوال ورځ د خود افغانستان ټولنې کې څومره خواړه ځای کېږي. او د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر مخ د لارو بندیدو سوداګر اړ کړی چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان کې د نن په توان لمکړي.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې، نور خراب شو، مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته.
خبرونه کې نور پرونه هم درته لرو که کولای شئ موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمشري د طالبانو حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انټونی ګوترش د یکشنبې په ورځ وختي په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بېرحمو او ځپونکو رژمونو له اقدامات سره پرتله شي. بلخوا د طالبانو د حکومت له محدودیتونو او بندیزونو اغېزمنې په هېواد دننه ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانی وایي چې دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نورحال د فیروزي عزیز په راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو او نجونو لګول سوي تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انټونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ سهار وختي د سپتمبر په 9 په خپله ایکس پاڼه لیکلي له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بېرحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتلاسي. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مورسی دی هم د ملګرو ملتونو په نه هاویوم سرمشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او نجونو پر لاسرسي ټینګار وکړ. میرمن مورسی دی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. له دې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړې. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې 10 هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوالې محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدام هرکلای کړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغېزمنې ځینې انجونې وایي چې د حالاتو پرې د ژوند کړۍ تنګه کړې او باید سر تر زره لاغوه سي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي محدودوي، نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. ما په نظر باندې خو که یو هر لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو او بشري حقونو فعاله رقیه سایی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملي ګامونه واخلي.
ما شخصا خودم من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زه د یوې ښځې او د یوې افغانې په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هېوادونو غواړم چې عملي او مؤثره ګامونه دې واخلي او د بشري حقونو په برخه کې خپل منتیا ثابت کړی چې نه پرېږدي چې طالبان دې لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونو او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 20 په یو خپور کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره د یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغېزمن نړیوال غبرګون نشتوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو 3 کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز تر څنګ د دوی د ژوند په بېلابېلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتات. په افغانستان کې د طالبان حکومت یو بیا دا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش وسله والا ډله نشته، ځپل شوې او له منځه وړل شوې ده. دا ورسره لاغې ده چې د ملګرو ملتونو د نهاویمې عمومي غونډې او دغې غونډې په څنډه کې د سیمې د هیوادونو بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو د موجودیت او فعالیت په اړه د سیمې د هیوادونو له تازه اندېښنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو وار بیا ادعا کړې چې دوی د داعش ډله ځپلې او له منځه یې وړې ده. امیر خان متقی پرون شنبه د سپتمبر 28 مالې وی روسی رسنۍ سره په مرکه کې چې یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ څوک د داعش ته موجودیت گواهی نشي ورکولای. موړی په دې مرکه کې دا ادعا هم کړې چې په تیرو درې کلونو کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه دی پیښ شوی. تازه د تیر جمعې په ورځ د سپتمبر 28 د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې د نن د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځوړلو لپاره غیزمن ګامونه پورته کړي. په تیر بیا هغه چې په خبرې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسول دي. نوموړي په دې ډلو کې د اسلامي دولت ډلې داعش او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي نومونه هم یاد کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د روسیې په ګډون د ایران، پاکستان او چین په څلور اړخیزه غونډه کې ایران ویلي چې د داعش او القاعده په تیر ترهګر ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا څلور اړخیزه ناسته د ملګرو ملتونو د نهاویمې عمومي غونډې په څنډه کې شوې. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په افغانستان کې د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی. نوموړي ویلي اړتیا ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو خوځښتونه له نږدې وڅارل شي. د امنیتي چارو یو شمېر پوهان هم په دې باور دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش د موجودیت په اړه د سیمې د هیوادونو ګډې مبارزې ته اړتیا ده او دا چې په افغانستان کې باید یو قانوني حکومت رامنځته شي. د امنیتي چارو پو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
سیمه په ګډه په دغه برخه کې کار کوي. د یو بریالیتوب امکان شته او یوازې خپل د طالبانو حکومت ما فکر داده چې په دې به ونه توانیږي چې داعش ډله په افغانستان کې وځپي، ځکه د دې ارتباطات نړیواله دي او د دې امکانات هم د نورو هیوادونو ځینې ترلاسه کیږي.
د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر او د چارو شونون کې شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې څنګه یو مشروع او قانونمند حکومت رامنځته شي چې د افراطي ډلو د لاس اله نشي. که چیرې دا د افراطي ډلې د لاس اله کیږي نو عاقبت همداسې ده چې ګاونډیان دنیا دا به په افغانستان کې مداخله کوي او هر څوک به خپل مخالفین د منځه وړي او دا یو بله خبیثه القد جنگ رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د پراختیا په اړه له دې وړاندې هم اندېښنې ښودل شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې، خو د اسلامي دولت ډلې داعش او خراسان څنګه په افغانستان کې د پراخ بریدونو مسؤلیت منلې. یوازې په تیره وږي یا سنبلې میاشت کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکنډي کې د دوو بریدونو مسؤلیت وبانه چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې شل کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شول.
نن د سپتمبر 28 د خوراکي توکو د ځای کېدو په اړه د مپوهوي نړیوال ورځ له دې ورځ سره مهاله په کابل کې د ځینو هوټلونو خواندان چې د ودو مراسم پکې کیږي وایي په زیاته کچه د ډول ډول خوراکونو فرمایش دي لامل کیږي چې ډېری هغه یې ځای شي. نو جزئیات پر راپور کې.
دا یو له هغو لویو هوټلونو دی چې د سلګونو میلمنو په ګډون پکې د واده مراسم کیږي. تمه ده چې نن شپه په دې مراسمو کې د میلمنو لپاره ډول ډول خوراکونه تیار شي. په خوراکي توکو کې څو ډوله خواړه، خواږه او ډول ډول میوې څښاک شامل دي چې زرګونه افغانۍ لګښت پرې راځي. په همدې حال کې د هوټلونو ځینې خاوندان او خلک وایي ډیری وخت د خوړو تنوع او زیاتوالی د دې لامل کیږي چې میلمانه ټول ونشي خوړلی او یو برخه یې ضایع شي. د کابل د یوه هوټل مدیر احمد جمشید نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در هوټل کې مثلا محفل داشتیم، اتفاقات زیاد
په هغه هوټل کې مو چې محفل درلود په دې برخه کې ډېرې داسې پیښې شوې دي. هغه چې محفل درلود زر کسانو لپاره موږ ته ویلي وو، موږ تر 1500 کسانو تیارې نیولې او 400 مېلمانه راغلل. هغه وریجې او نور خوراکي توکي چې پاتې وو کابو 70-80 سلنه یې د استفادې وړ نه وو. د هوټل والا هم ترې استفاده نه کوي او ټولې ایسته اچول کېږي.
یو شمېر هغه کسان چې په ودونو کې ګډون کوي وایي چې په دا ډول محفلونو کې د خوراکي توکو یوازې 1.5% هغه خوړل کېږي او نوره پاتې کېږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زه چې خپله هم ځینو مراسمو ته تللی یم، هلته نو د یو کس لپاره د 1500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ یا 1200 افغانۍ په قیمت خواړه چمتو کیږي. چې د دې خبرې هم زه شاهد یم چې د شپږ نفرو یا د 10 نفرو لپاره چې کوم خواړه برابرېږي دا د 10 نفرو حق دی، یعنی 10 نفرو وزرولی شي، خو له دې نه بیا 10% یا 1.5% استفاده کیږي او باقي 10% یا 80% چې دي په میز باندې پاتې کیږي.
د مسلو ته په پام ویل کیږي چې په افغانستان کې د خوښیو د مراسمو د لمانځلو لوی سالونونه د خوراکي توکو د ځای کېدو غټ مرکزونه دي چې ډیری توکي د بیا استفادې وړ هم نه وي. دا په داسې حال کې ده چې نن یک شنبه د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ضایع کېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه د دغې ورځې په مناسبت وایي چې د خوراکي توکو د ضایعاتو مخنیوی په داسې نړۍ کې چې له 2014 کال راهیسې د لوږې کچه پکې مخ پر زیاتېدو ده مهم دی، او په ورځني کچه د ټنونو خوراکي توکو د ضایع کېدو مخنیوی اړین دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 1.2% تولیدیدونکي خوراکي توکي له منځه وړل کیږي او اټکل کیږي چې د خوراکي توکو په پلورنځیو او کورنیو کې 9% هغه ضایع کیږي. دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې نږدې 40 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړ دي. یو شمېر بېوزله افغان کورنۍ وایي چې آن درې وخته ډوډۍ د برابرولو توان هم نه لري. پریما چې درې اولادونه لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر 12 بجو مې هم د سهار چای نه دی څښلی. د اولادونو وضعیت مې خراب دی، وچه ډوډۍ هم په ډېر مشکل پیدا کېږي. زموږ په ګاونډ کې واده و، د یو غوړي وریځو په تمه مو سترګې دروازې ته وې. خپل زوی مې ورولېږه چې یو غوړي وریځې ورته ورکړي. هغه خو لا پرېږده چې یو مرچ نه یې ډېر زیات نه ورکړي، او خپلوانو یې دیګي او کاسې ډکولې او پر بایسکلونو کې یې وړلې.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان د ډلې جمال الدین سلیمانی بیا وایي چې په ټولنه کې د ځانخوونې د ناسم کلتور له کبله ځینې کورنۍ غواړي چې په محفلونو کې ډول ډول خوراکي توکي تیار کړي، چې دغه چاره د توکو د ضایع کېدو سربیره اقتصادي ستونزې هم رامنځته کوي.
فرهنگ غلطی وجود داره وقتی هر مهمانی چی محفلی ها
دیر نگوله دود ده دا یوی میمانه یا دا کم خوخه یا غم دا پروگرام لپاره دا خورو دا سی لست همه دا کیوی چه ملمانه طول اغا نشو خوالله. مونگ مسلمانان یو پاول قدم که خدا اصراف ده و بیا باید پا دی پوشو چه ملمانه پا دول دول خوراکونو نخوشحالی گی، بلکه پا خود سلوک او خلاص تند عزت کی گی او خوشحالی گی او دا سی کده چه دغه کلتور عام کنو.
یو شمېر افغانان بیا وایي چې د مېلمستیاو پر مهال باید د خوراکي توکو ډولونه راکم نشي، ځکه په خبره یې چې دا مسله بیا مېلمنو ته د نه قدر ورکولو په معنا انګیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې 115 میلیونه کسان په نړۍ کې له لوږې سره مخ دي، د خوراکي توکو ضایعات له 3 تر 10% پورې ګلخانهي ګازونه تولیدوي او د میتان ګاز اصلي سرچینه ده. ملګری ملتونه دغه شان وایي چې کورنۍ په ورځنۍ کچه له 1 میلیارد څخه زیات د ډوډۍ د یو وختو کې ضایع کوي، چې دغه کچه هر ورځ په نړۍ کې د یو وږي کس د یو وخت ډوډۍ ته بسنه کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د ازبلا د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. د اسرایل صدر اعظم د نصر الله وژنه په سیمه کې د ځواک انډول یا د قواوو د توازن لپاره یو ضروري اقدام بولي. نور جزئیات د عصمت الله څاروان په راپور کې.
اسرائیل نن یک شنبه د لبنان په جنوب او ختیځ کې بمباریو ته دوام ورکړ، خو دا په داسې حال کې ده چې د ځمکې د احتمالي یرغل او سیمه ییزو پایلو په اړه نړیوال خبرداری زیات شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د ځواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام و. متحده ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولي او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوځي څنګه تروریستي ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاوق یې وژلی دی. د اسرائیل پوځ شیخ قاوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قمندان بللی دی. د اسرائیل د پوز په وینا نبیل قاوق پرون ماشام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسرائیل په وینا قاوق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې ښکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپته کلن نبیل قاوق د 1980 لسیزې په لومړیو کې له حزب الله سره یو ځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه و. د قاوق د وژل کېدو خبر یو ورځ وروسته له دې چې د حزب الله د مشر حسن نصرالله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصرالله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر و. له بلې خوا تهران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک کې فارس خبری آژانس ته ویلي ټول باید خبر وي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دي، حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړیو متحدو ایالاتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړه او دراماتیکو پایلو خبرداری ورکړی. په بیروت کې د اسرائیل په یوه لوی هوایي برید کې د حسن نصرالله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خپله لومړۍ وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداری ورکړ. نتانیاهو حسن نصرالله په دې تورن کړ چې ګڼ شمېر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباع یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اغاجان بند د ډیزاین او امکان سنجي چارې پیل شوې. د ارزګان ولایت په چنار ټول سوالي کې د اغاجان بنوم د بند ډیزاین او امکان سنجي چارې تیر ورځ وخت د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي منسیال ملا عبدالغنی برادر اخوند او بو انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور او نورو لوړ پوړو چارواکو پښتون کې پیل شوې.
لا ټول سي زورسته د ارزګانیانو خوب په رښتیا بدلیږي.
دا بند د روزګان د خلکو لپاره ډېر مهم دی او د روزګانیانو ډېرې پیدا شوي دي. د دغه بند ابتدا په مراسمو کې خلکو ته ډېر هیلې پیدا شوه دي او دا د روزګان لپاره ډېر مهم بند دی او باید جوړ شي.
دا د روزګان ولایت اوسېدونکي نکیب الله و چې د خپلو نورو ملګرو سره له ساعتونو مزل وروسته د موټر سایکل په مرسته د غاجان بند د ستري پروژې د پیل په مراسمو کې ګډون کړی و. دغلته د دې ستري پروژې د پیل په مراسمو کې د نکیب الله په ګډون زرګونه نور ځوانانو، سپینږرو او ماشومانو هم ګډون کړی و چې خورا زیات د خوشحالۍ احساس یې کولې. اورزګان کې د ترینکوټ پر سین د اوبو د مهارولو د ستره پروژه څو لسیزې وړاندې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال ډیزاین شوې وه. د پرانیستي په تړاو په جوړو سو مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دې پروژې په لیکول او د اوبو مدیریت د کرنې او اقتصاد د ودې لپاره ارزښتمن ګام بللې دي. نوموړی وایي یاد بند ملي پراختیا شرکت د معدن په بدل کې جوړوي.
د افغانستان ګوندې کرنیز هیواد لپاره د اوبو مدیریت او ذخیره کول له بل حته زیات حیاتي ارزښت لري او اهمیت یې ډېر زیات دی، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې موږ د اقلیمي او موسمي بدلونونو سره مخ یو اګاجان بند او افغانستان د ملي پراختیا شرکت له لوري د معدن د وچې په بدل کې جوړیږي. نن عملي کار شروع شو.
دغه راز دې مراسمو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور وویل چې نږدې راتلونکي کې به دوی په دې ولایت کې د سولري برېښنا تولید، د کجکي له بند څخه د برېښنا لیږد او د شپلوغ بند د جوړولو چارې هم پیل کړي.
دا عملی کار شروع دا مانا شنو په دې بند کې سختګي نه راځي. دې ته باید عملاً کار کې شروع وي. دا بند به تړل کېږي او دا تاسو ټول ته مبارکي.
د دې ترڅنګ د اورزګان سیمه ایز طالب مسولین هم د دې پروژې د پلي کېدو په اړه خوشي وښودل او وی ویل چې دوی به یې ښه څارنه کوي. ځایي طالب چارواکي وایي د دې بند په تړلو سره به 100,000 هکتار ځمکه خړوبه سي او ترڅنګ به یې زرګونه کسانو ته هم د کار زمینه په راتلونکي کې برابره سي.
د سوداګریزو توکو د لیک را لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیل لارو ستونزو یو شمېر افغان سوداګر اړ کړي چې خپل سبزیجات او میوې په افغانستان دننه په تاوان لیلام کړي. نور جزئیات د سانه کاکړ په راپور کې.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې، نور خراب شو، مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته.
د تازه میوې او ترکاری افغان سوداګر عبدالوهاب ته چې وایي د رومیانو موټر یې له 15 ورځو راهیسې غلام بندر کې درېدلی و، چې له امله یې ډېری د رومیان خراب شوي او بیرته یې په کور دننه په تاوان پلورلې دي.
سم کابل کې خالی کړو، رو بالا ته مې ویر کړو، هغه په 150 مانی رڼا واغستو. دلته مې ګاډي دواره واسه جلال آباد کې د پاروکا جی په دکان کې خر شو. پاتیا پس سال په 100,000 روپۍ درنیم کروڑ افغانۍ نسخان کیم والا کا خوب رسیدان دخنینا.
یو بل سوداګر خان سیب آزادی رادیو ته وویل
تلورو 15 ورځو کې هغه پاکستان ته پاش چې دا غینه ډیره زیاتې ورځې وشي، نو هغه به بهتر واپس کو. هغه به دلته جلال آباد مارکیټ کې یا په کابل کې یا په لوګر کې، دا غلام خان دلارې نو هغه به لوګر کې به ته خرڅ کو یا په ګردیز کې خرڅ کو، که تورخم دلارې نو هغه به کابل ته راولو به ته موټر یا جلال آباد.
د سوداګریزو توکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر له مودو راهیسې ورسره مخ دي، خو په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. دا ستونزې په بیلابیلو وختونو کې مختلف لاملونه لري. د خیبر پښتونخوا د بیکاری په سیمه کې د پېښور تورخم لاره شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 20مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان حکومت د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. مخکې باروړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه. کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهان نه شي او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې، خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کاروانګر پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړي، خو په خبره یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوسی ازادي راډیو ته وویل
علاوه د دې چې زموږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد، زموږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو، خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زموږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زورونو موټران په د پېښور کې ولاړ دي. زموږ میوې خراب شولې، پرون بیرته راستانه شول او یو تعداد خلکو جلال آباد کې خپل میوې او خپل سبزي اعلان کړل.
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د غړي خونې د مشر لوړپوړي مرستیال ضیا سرحدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد له امله د دې دواړو هیوادونو سوداګریزه کچه ډیره ټیټه شوې ده.
دې سره د دوړو ملکونو د اربونه ډالرو پکې نقصان شوی دی. مونږ بار بار دا خبره کوو چې دې کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي، هغه د کاروبار د پاره ډېر نقصان دی. د دې تجارت کې د دوړو طرفه ګمتونه دي کې نظر ثانی نه کی او ماته نه ښکاری دا کاروبار به نور به ټکیږي، بلکې دې کې مزید به نقصان کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډي خونې مخکې ویلي سکل د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 80% کموالی راغلی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ یې مناسب تعادل نه دی موجود. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارد ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارد ډالر یې یوازې صادرات دي. د دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر پر ارزښت یوازې پاکستان ته دي.
مخکې تر دې چې خبرونه تل شو ما خبرونه هم درته لرو موږ سره اوسئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریس وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو او ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.5 درجې وه د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزلې پېژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سرپاتو بجو 55 دقیقې وشو مرکز له جلال آباد ښار 950 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وه. او د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو له کبله په هرو درو انجونو کې وی لمړنۍ زده کړې نه دي بشپړ کړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP دا خبره نن پر خپل ایکس باندې په خوني ټویټر لیکلې ده. دغه پروګرام پر اساس لوي خو طالبان شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو بندیز لګولې ول بلې خو د بې وزلۍ له کبله انجونې لمړنۍ زده کړې نشي بشپړولای. وسام درنو اوریدونکو زو د اوما اوراس خبرونه اورو.
وما اوراس دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل مانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورسته محرک لیکم. نن خبرې کې چې زموږ ازمکه د لاند وخت لپاره د وی دوی مسپوک می کور بنده په دې هم خبرې کې چې نړۍ کې ورو د پاسورډونو د یادولو او ساتلو دورې په ختمې دو او فرزای د نویو بدلونو موندنه زیاته شوې ده. د نړۍ داسې شپارس کلن زلمه هم د پیژنم چې د پخو لاسونو نه له نورمالو انسانانو ډیر لوی ده او یو یو وخت ډیر لسنیم انچ ده. د غرازی د نړۍ هیڅ کمپنۍ د پخو په ناب برابر بوټان هم نه لري. ډیر نور سامشته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی هیواد کې پر سیاسي بحثونو او شننکو یې تازه محدودیتونه. طالبانو رسنیو ته اتمه د ایس پریکړه لیک او د خپلو پلوي شننکو درې نوي کسیز لیست سپارلی او ویلي دي نه بل دې لیست د باندې خلک میلمانه کوي او نه به ژوندي سیاسي تلویزیوني بحثونه کوي.
طالبان په کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموش کړي خو په یوه بشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی.
په امارت کې چې د ریښتیا هم د بیان ازادي چې سلب شوې ده د بیان ازادي اخیستل شوې ده صرف او صرف د هغه بیان ازادي ته حق ورکول کیږي اجازه ورکول کیږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي.
زندانونو کې د بندیانو پر وژنه د طالبانو د مشر اعتراف وای خبر شبه یو زندان کې مسولانو بندیان وژلي خو دغه مسولان له دندو ایسته کړی دي. خلک بیا وایي آیا همدا مو انصاف دی چې د افغانانو په وژلو وس هم خپل پلویانو سره کوي؟
طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی.
تاسو د یوناما راپور هم لوستی په ډیړاو یوناما هم ویلي چې تقریبا 50 سلنه کسان چې په زندانونو کې دي او وی لشکنجه سره له ناوړه چلند سره له سپکاوي سره او له غیر انساني چلند سره مخ.
افغانستان سره د پاکستان د تړلیو لارو دویمه میاشت سوداګر وای پاکستان هیڅ لار نه د ورسېږي. هر ورځ په لارو کې بار افغاني میوه خوساکیږي او ملیونونه تاوان ورړي. مجبور دي چې خپل لار بدل کړي خو نه پويږي کوم خواته.
پاکستان د افغانستان لپاره خو مارکیټ دی، افغانستان د پاکستان لپاره خو مارکیټ دی. دواړه لارې بل د لپاره مهمه دي. خدای دې بدقسمتي ده چې دواړه د دغه فرصتونو نه ګټه نه پورته کړي.
پاکستان په دې باندې پوي دی چې د افغانستان د اوسنی نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده یا په هغه لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي. د نورو هیوادونو سره هغه سیړی کې نشته دي. نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغه خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي.
او په غمزه پلی افغانستان کې د خندا څرک پرینک یوټیوبر له ژورنالیزم فارغ عمران شینواره وای پرینکونه د خلکو زورول نه دي بلکې خلک خپل همدا ټوکی زیات خوخي او پرینکونو خورا زیات عزت او شهرت وربخله.
ام د سیبه پنا خبرې کې خلکو توتللو او خلک به موږ زوروله. اوس یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډېری خلک پیژنې. هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژنې او لاغوي سره د خبرنامه یو ستونزه نه ده.
ازادي رادیو په شلو پاڼو کې جوړ د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د ورکړل شویو شنونکو لیست ترلاسه کړی چې طالبانو د موافق شنونکو په نوم پیژندلی دی او افغاني رسنیو کې د راڅرګندېدو اجازه لري. د دغه لیست تر څنګ یو بل اتم عدیس پرېکړه لیکم رسنیو ته ورکول شوی چې له مخې دوی د ژوندیو سیاسي خپرونو د نشر حق نه لري. باسونه به سبتی د دوی په حکومت نیوکه به ترې باسي. هر سهار به د رسنیو د څار کمیسون ته د خپلو میلمنو لیست سپاري او که داسې یې ونه کړل نو په ټلویزیون کې هر څه د طالبانو د رژیم خلاف هم ترې نشر شول. بیرته به د رسنیو مسؤلان د همدغو ټلویزیونونو په پرده بخنه هم غواړي او مجازات به هم ویني. د طالبانو د اطلاعات و فرهنګ وزارت ای وی سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط تایید کړ چې دا لیست او لارښود د دوی د رسنیو کمیسیون لخوا رسنیو ته ورکول شوی دی، خو د طالبانو د حکومت د هیڅ ادارې ټاپه او مهر او رسمي ثبوت پرې د استخباراتو ادارې په لارښوونه نه دی لګولی تر څو ازادو رسنیو ته په لاس د ورتلو صورت کې طالبان ترې په اسانه منکر شي.
طالبان په منظم ډول په مرکز او ولایاتو کې د رسنیو له مسؤلینو سره جلسات لري او په دغه جلساتو کې په شفافي ډول د رسنیو مسؤلینو ته سپارښتنه کیږي چې کومې برنامې د خبرې کړي او له کومو برنامو له خبرېدو څخه دی ډډه وکړي. زه په دې باور یم چې طالبان د بیان ازادۍ او د بیان د ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري، نو ځکه د هرې ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو ساحه پراخیږي او فشارونه د رسنیو باندې زیاتیږي. په نوي اقدام کې تاسو لیدل چې د ژوندیو برنامو په خپرېدو یې بندیز ولګاوه او همدارنګه د رسنیو سره یو لست شریک شوی چې په دغه لست کې یوازې د هغو میلمنو نومونه لیدل کیږي چې د حاکم نظام پلاویان دي او د رسنیو له مسؤلینو څخه وغوښتل شوي دي چې یوازې دغه کسان دي په بحثونو کې دعوت کړي. که څه هم دا نوې خبره نه ده، د میاشتو دا په دې خوا د رسنیو مسؤلینو باندې فشار و چې یوازې هغه کسان دي بحثونو کې دعوت کړي چې د حاکم نظام پلاویان دي، خو په نوي اقدام کې دوی خپله یو لست تنظیم کړی او د رسنیو له مسؤلینو سره یې شریک کړی چې دغه کسان دي یوازې بحثونو ته دعوت شي.
بلخوا د ځینو رسنیو موثقو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي په ورکړل شوي لیست کې د درې نوي شنونکو نومونه دي او امر ورته شوی دی چې له دوی پرته نور کارپوهان په سیاسي بحثونو کې ملمانه نه کړي. په دې لیست کې زیاتره یې د طالبانو د ادارو برحاله کارکوونکي دي، ځینې یې له افغانستانه د باندې د طالبانو پلویان دي او ځینې نومونه داسې هم دي چې طالبانو سره ښکاره دنده نه لري بلکې د طالبانو په پالیسیو سیاسي بحثونو کې نرمې نیوکې کوي. د رسنیو په وینا طالبانو ورته ویلي د دغه لیست له مخې به د دوی خپرونې او میلمانه کنټرولیږي او که دوی لازمه ګڼله وخت ناوخت ورته لیست غځولی هم شي او ځینې کسان ترې ایستل کېدی هم شي. کله چې ازادۍ راډیو په لیست کې د طالبانو یو شمېر منتقدین وپوښتل د دوی ځواب دا و چې له لیست نه دوی هم خبر شوي او ځینو شنونکو دم ګړی د رسنیو په بحثونو کې له ګډون بایکاټ کړی دی، خو په وینا یې یو شمېر یې چې د طالبانو لخوا معاشونه ورکول کېږي د لیست مطابق خپرونو ته حاضرېږي. د بیان ازادۍ د دفاع بنسټونه بیا د طالبانو په دغه کار نیوکه کوي، وایي دې ډلې چې رسنیو ته لږه څه لاره ورکړې وه ژر ده چې دا لاره هم بیرته په رسنیو بنده کړي او افغانستان کې آزادې رسنۍ له هر اړخه سکوت سره مخ شي.
صرف او صرف د هغې د بیان ازادۍ ته حق ورکول کېږي، اجازت ورکول کېږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي. هر هغه څوک چې د طالب لپاره لابي کوي که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسي، ګوله او که ملحد هم اوسېږي چې د امارت لپاره لابي کوي هغه د دوی لپاره پیاوړی غښتلی او ښه اصیل افغان دی. خو که هر هغه څوک چې مجاهد وي، هر هغه څوک چې د الله تعالی د دین څخه خبر اوسېږي، حقایق را برسېره کوي، نو هغه به چې دی د عبدالسمیع عبدالواسی دی که عبدالسمیع دی غزنوی صاحب مولوی صاحب محترم د هغې په سرنوشت باندې وخته کیږي، هغه هم موازې ګډې شوي دي چې هغه نیول شوی دی او طالبانو په زندان کې، ځکه چې هغې هم هغه حقایق را برسېره کول چې هغه د اصلي اسلام تصویر وړاندې کولی شي. یعنې په اسلام کې دغه څیز نشته دی، دغه څیز پکې شته دی، مګر هغه چې دی هم ویل کېږي چې نیول شوی دی. دلته د بیان ازادي شتون نه لري. د بیان ازادي که رښتیا ووایي او حقایق را برسېره کوو په جمهوریت کې شتون لرلو.
زه فکر کوم چې طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموشه کړي، خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی. ډیجیټل میډیا او نوي میډیا له لارې هر څوک کولی شي راشي خپل آواز پورته کړي او خپله نیوکه وکړي او غبرګون وښيي.
او که سم طالب چارواکو بیا بیا ویلی په ټول هیواد کې نږدې 2000 بندیان لري، مګر له هیڅ یو سره غیر انساني چلند نه دی شوی. خو د دې ډلې د حکومت ځای ملا هبت الله بیا تاییدوي چې د دوی په زندانونو کې حتی ځینې کسان وژل شوي. د طالبانو له ارګ نه د ملا هبت الله په خبرو شوي بیان کې چې کندوز ولایت ته د سفر په ترڅ کې کړی دا ویل شوي د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې ده چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوي دي که د محکمې له حکم پرته. هبت الله په دوام کې زیاته کړې چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي له دې پیښو نه خبر نه وو او همکارانو یې زندانیان وژلي دي.
د شیخ هیبت الله وروستی اعتراف چې د طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کیږي، وهل کیږي او وژل کیږي، دا یو حقیقت دی او د پر یو حقیقت باندې اعتراف کړی دی. طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی. متاسفانه دا د افغانستان په تاریخ کې اوږده سابقه لري او طالبان هم له دې قاعدې څخه مستثنا نه دي. خپل شیخ هیبت الله بار بار دا خبره کړې ده چې مطلق اطاعت غواړي، بشپړ اطاعت غواړي، هیڅ نوع مخالفت ته اجازه نشته. نو لهذا کله چې مشر داسې خبرې وکړي، کشران هغه عملي کوي او د خلکو څخه په زور، په جبر، په شکنجه اعترافونه ترلاسه کوي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو د دغه سازمان د بشري حقوقو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سره نیونو، پرته له قضا وژنو، شکنجو او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یوناما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړی و چې د پخوانی جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو په وړاندې د طالبان لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو له 800 نه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د یوناما دا راپورونه رد کړي وو.
دا یو ډېره کوچنۍ بیلګه ده او دغه وړه کوچنۍ بیلګه د طالبانو د ټولو زندانونو کیسه کوي. سمو د وړاندې به تاسو یو راپور لوستی و چې په هغه کې ویل شوي وو تقریبا له اویاو زیات زندانیان په زندان کې د شکنجې له وجې وژل شوي دي. هغوی مثلا په اوبو کې ډوب شوي دي، د برق شاکونه ورکړل شوي دي، د جنسی ازاو څخه ازار وضعیت لیدلې، شکنجه شوي دي او بالاخره مړه شوي دي. یعنې دا په دې معنی چې د طالبانو زندانونه یوازې زندانونه نه دي، بلکې د طالبانو زندانونه د شکنجې، د وژنو او د سختۍ مرکزونه دي.
او په داسې حال کې چې افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په موخه د تورخم او نورو بندرونو په تړل کېدو یوه نیمه میاشت واوښته، یو شمېر سوداګر وایي پاکستان افغان سوداګر تر دې حده مجبور کړی دی چې پاکستان سره د سوداګرۍ پر بدیلو لارو باندې غور وکړي. افغان سوداګر وایي د پاکستاني لوري لخوا د سوداګریزو لاریو پر مخ د تورخم تړل کېده، دا ور هم ورته بلیونونه ډالر زیان اړول. د سوداګرو لازادي رادیو سره خبرو کې ویلي په غلام خان بندر شهر نو لاراو نورو لارو پاکستان نه د مالونو راړولو یا استولو هڅې ډېر وکړي، خو نتیجه ورنه کړه او د افغان سوداګرو ډېر میوه په لاریو کې خوشاله شوي.
ګوره تجارت چې د پاکستان او د افغانستان مابین یا ترمنځ خراب شوي دي، کمزوري شوي دي، کم شوي دي، نو باغی کې یو کوم علت دی زما په نظر باندې هغه سیاسی اختلافات چې کله وی د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ، نو په سوداګرۍ باندې، تجارت باندې، په ترانزیت باندې، په هغه باندې اغیز کوي، منفي اغیز کوي. او ځکه اکثر موږ د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو نه اورو دا یو ګډه خونه هم ده او هغوی دا اکثر شکایت لږه غوښتنه هم کوي چې سیاسي موضوعات دې د سوداګرۍ څخه جلا شي. زما خیال دا بالکل درست او جائز غوښتنه ده. یو خدا او بل کړه نه کړه پاکستان هم ځرې پریکړې وکړي لکه مالیه سیوا کې په ترانزیت باندې وګوره مالیه په ځای کې نشته. اوس د خیبر پختونخوا حکومت 2% چې څومره صادرات د پاکستان لکه د صوبې خیبر پختونخوا نه کیږي زیات په افغانستان ته بي پاغلار باندې زي نو باغې 2% په صادراتو باندې مالیا یا ټیکس لګول دي چې هغه یو تاجرانو لپاره مشکل ده چې څومره لکه ټیکس زیاتیږي ناګرنګي به صادرات کمیږي یا اغیزمن کیږي سوداګر نو دغه چې کله نه کله یو فیصله دلته وشي بیا افغانستان حکومتونه هم دغه سره برابر پریکړه فیصله کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی یو غړی خانجان الکوزی هم تاییدوي چې د محلي وازې د سپین بولد کلاره خلاصه ده، خو نورې ټولې لارې د پاکستان لخوا په افغان سوداګرو تړل شوي او د دوی هیڅ ډول مذاکرات او هڅو نتیجه نه ده ورکړي. سوداګری خونی سرچینی وایي د طالبانو پر اتک پاکستان سره تجارت یو میلیارد ډالر او خو اوس دا سوداګری شپېته سره ناکامه شوې ده او افغانان مجبور دي چې د پاکستان پر ځای نورو ګاونډیانو ته د راکړې ورکړې لپاره مخه کړي.
چې کله زمونږ د میوو یا د سبزیجاتو وخت راشي دوی په مونږ باندې لارې بندي کی، اما کله چې د دوی داړه توکي راځي افغانستان ته بیا لارې خلاصې کی. او د دې دلیل دا دی چې د اوسنی نظام یا اوسنی دولت کمی اړیکې چې د نورو ګاونډیانو سره دي هغه په هغه ډول نه دی رغولی یا په هغه ډول نه دی ساتلی چې څنګه په کار دي. اوسنی نظام ته په کار ده چې له نورو ګاونډیو هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي اړیکې ولري، د هغوی سره د راکړې ورکړې قوي اړیکې ولري، او ترڅنګ اوسنی نظام ته دا تر ټولو ډیره اړینه ده چې په هوایی دالیزونو باندې یا په هوایی لارو باندې فکر وکړي چې څنګه کولی شي د خپل هیواد توکي چې دي هغه که سبزیجات دي، میوې دي یا نور شیان دي هغه د هوایی دالیزونو د لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. خو دا چې پاکستان په دې باندې پوه دی چې د افغانستان د اوسنی نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده یا په هغو لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي، د نورو هیوادونو سره هغسې اړیکې نشته دي، نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغې خوږ ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي او هغه څه چې دوی غواړي هغه په دوی باندې ومني. نو زما په نظر باندې که چېرته فکر وکړو له پخوا چې مونږ تقریبا تر یو میلیارد ډالرو پورې له دوی سره دغه تجارتي راکړه ورکړه درلودله یا صادرات مو درلودله هغه تر شپېته سلنې پورې راټیټ شوي دي. نو د دې یوازینی حل لاره همدغه ده چې اوسنی نظام د نورو هیوادونو سره لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، چین او داسې نورو هیوادونو سره دوی خپلې تجارتي اړیکې پراخې کړي، ټینګې کړي او د دې لارو نور بدلونه ځان ته وګوري.
بدبختانه چې موږ افغان تاجران اوبو ته مستقیما لاره نه لرو او د پاکستان د لارې هر وخت موږ خپل مالونه صادر کړي دي. هغوی چې زړه هم ورسره تړي باورمند نه یم چې دوی به په پاکستان باندې باور ولري، اما د ځینو ناچاریو له وجې امکان لري دوی سره زړه وتړي او دا هم انجام به یې ډېر ښه نه وي، هم د دوی لپاره او هم د افغانستان د اقتصاد لپاره او هم د افغان تاجرانو لپاره. بنام خطا ده چې بدین لارې لکه په جمهوریت کې چې ورباندې کار کېده کار وشي ورباندې منځنۍ آسیا ته د ایران د لارې تر څو د ضرورت په وخت کې موږ وکولی شو کله هم چې پاکستان دا اقتصادي فشار واردوي لارې بندوي موږ همغو لارو څخه استفاده وکړو.
او پرنټ یوټیوبران چې ټوله نړۍ کې مینهوالو فعالیتونه د پام وړ زیات شوي دي، په افغانستان کې هم د ځوانو یوټیوبرانو څو ډلګیو په دې برخه کې خورا شهرت موندلی. که څه هم ناقدان پرنکونه جوړول لا اخلاقي پلوه ښه نه بولي، خو د ژورنالیزم د پونځي فارغ یو ځوان عمران شینواری وایي افغانستان کې یوټیوب پرنکونه دوی پیل کړي دي او تر اوسه د خلکو د قهر پر ځای له مینې سره مخ شوي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په دې برخه کې هم نوم هم درناوی موندلی او هم یې د ژوند چارې ښې روانې دي.
لماشم تو به می دا لیوالتیا او دا شوق چې بیت ژورنالیزم وایم د خپل ګران پلار جان او رونو په همکارۍ می ژورنالیزم ولوست او په ژورنالیزم کې می زده کړې وکړې او تنس یو احساس راته پیدا شو، یو فکر راته پیدا شو چې د طنز دغه فلج برخه چې په افغانستان کې بیخي فلج ده دغه ته کار وکړم او په دغه برخه کې مخ ته لاړ شم. نو هماغه و چې طنز کې مې کار شروع کړ او په طنز کې مخ ته لاړم. نو دا مې خپل شوق او خپل ذوق و. په اوس وخت کې زموږ فعالیتونه او زموږ دغه د پرنګ خپرونې ډیر مینوال لري.
موږ چې کله د پرنګ دغه خپرونې پیل کړې وي نو هغه ټولې طبیعي وي، یعنی سکرپټ نه وي، خلک موږ نه پوهول، همداسې به پناه خبرۍ کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ ځوروله. اوس یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډېری خلک پیژنې، هر چېرته چې لاړ شو موږ پیژنې، او له هغوی سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده. نو یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ په ډېرو خواریو باندې د پرنګ دغه خپرونه په اوسني وخت کې کوو، اما سکرپټ نه وي، موږ شخص نه پوهو. د خلکو زورول نه دي، د خلکو خفه کول نه دي، په حقیقت کې دا د طنز یوه نوې بڼه ده چې په ما پکې شخصا کار شروع کړی دی، او د طنز دغه برخه ډیر مینوال لري او ډیر خلک یې خوښي. موږ چې کله کې لومړی برنامه ثبت کړه او موږ په ساده اصطلاح خلک وزورول، نو هغه ډیرو خلکو خوښه کړه، او غوښتنه یې همدا وه چې باید تاسې په دوامداره توګه دغه خلک وزوروي او تر څو موږ خوند ترې واخلو او موږ خوشحاله شو. دا زورول نه دي او د خلکو زورول ښه کار نه دی، اما د طنز دغه بڼه خلک زوري، او زمونږ استاد هیوادوال د طنز دغه برخه ډیره خوښي. په ټولنه کې د طنز کوونکو ته چې کومه مینه ورکول کیږي په اوس وخت کې، شخصا ما ته چې زه یو طنز کوونکی یم یا ممثل یم، تاسې باور په خدای وکړئ چې یوازینی لامل دی چې زه په دغه برخه کې پاتې یم هغه د دې هیوادوالو مینه ده، د هغوی تشویق دی، د هغوی ډاډ دی. نو په ټولنه کې شخصا ما ته ډیره مینه راکوي، ډیر احترام راته لري، او ډیر مې تشویقی تر څو په دغه برخه کې پاتې شم او مخته لاړم. زه ډیر راضی یم د خپلو مینوالو نه او د خپلو هیوادوالو نه چې په دغه برخه کې ما تشویقی او ما ته ډاډ راکوي. زما پایل د یوټیوب نه و، او نو زه د یو یوټیوب چینل سره په دنده باندې مقرر شوم. نو په یوټیوب چینل کې زه راحت یم، او شخصا ما کوم رسنۍ ته یا کوم ټلویزیون ته د کار کول وړاندیز نه دی کړی، او ډیری رسنۍ وړاندیزونه راته کړي دي د کار لپاره. دا چې زه ولې په یوټیوب کې پاتې یم، یوازینی علت یې همدا دی چې سهولت دلته ډیر دی، اسانتیاوې دلته ډیرې دي، بل دا چې زه راحت یم، او یعنی زه کولی شم چې له همدغه طریقه خپل هیوادوال او خپل مینوال له ځان سره وساتم. د یو یوټیوبر په صفت باندې شخصا داسې عمده ستونزه نه لرم، خو په عموم کې باید ووایم چې یوټیوبران ستونزې لري. ډیری داسې خلک راغلي دي، یوټیوب چینلونه یې جوړ کړي چې هغوی غیر مسلکي دي، هیڅ ژورنالیستیک اصول نه مراد کوي او نه د ژورنالیستیکو اصولو سره هغوی برابر دي. نو یو ستونزه دا ده، بل ستونزه دا ده چې په افغانستان کې یوټیوبرانو ته ډیر په کمه سترګه باندې کتل کیږي، چونه هغسې نه ده. موږ او تاسې په افغانستان کې ډیر داسې یوټیوبران لرو چې هغوی د ژورنالیزم هغه کوم اصول چې دي، د افغانیت کوم اصول چې دي، او تر څنګ د اسلام هغه کوم اصول چې دي، د هغې اصولو پر ځای کولو سره خپل فعالیت مخته وړي. او ډیر داسې یوټیوبران شته دی چې هغوی ډیرې ښېښې برنامې جوړي، ډیرې مفیدې برنامې جوړي. نو شخصا زه کومه ستونزه نه لرم، اما دغه دوه ستونزې په افغانستان کې شته دي.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه په ټولنیزو رسنیو د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار د مالونو منډي کې د ټي ټي پی وسلوالو پاکستانی نظامیانو نښتې سخت تینی وکړې او پارولې او فعالانو ټینګار کوي چې د پاکستان د فوز د ناسمو پالیسیو له امله د وزیرستان د خلکو کورنۍ ژوي هم خوندي نه شول، بلکې د ژوي منډي له بې زبانه مالونو سره لوله پښوه. په دې پیخه حتی د پاکستان پلوه فعالانو نیوکه هم راپورته شوې چې په ترڅ کې آزاد خبریال طاهر خان ویلي دوی د عمران خان ګوند له اعلی وزیر نه غوښتنه کړې چې اسلام آباد کې د خپلو سیاسي غوښتنو په بنیاد له لاریونونو ورته غوره ده چې وزیرستان ته ولاړ شي، ولته د ترسره شوې پیښې د پلټنو ترڅنګ عاملینو ته سزا ورکړي. منظور پښتین ویلي دغه پیښې وښودله چې پاکستاني نظامي ادارې د وزیرستان پښتانه خو پرېږده چې د دوی په کورنیو ژویو هم رحم نه کوي. ځینې خلکو بیا د پیښې پرته پر پاکستاني پوځیانو اچولې. وایي پوځیان سهار مهال د میرعلي پوځي قرارګاه نه راووتل او سمدواره یې ډزې پیل کړې چې له امله یې خلکو بازار پرېښود خو چې بېرته راستانه شول ویې کتل چې د کورنیو ژویو د خرڅلاو منډۍ په بشپړ ډول له هر څه سره سوځېدلې ده. بل خوازی رونه په ټول نړۍ کې د پښتنو کلتوري ورځ هم په غونډو او هم ټولنیز رسنیو کې ولمانځل شو. په دغه ورځ کې لیوی خو د پښتنو په لونګي او خور واجونو خبرې واستاینې وشوه. په دې مسایلو هم باسونه وشول چې لازم ده پښتنو د خپل خور واجونو د ودې ترڅنګ د ناسمو رواجونو نوم له خپل کلتور وباسي او د کلتوري اصطلاح لپاره راپورته شي. د پښتو په یو شمېر فلمونو باندې هم باسونه وشول چې پښتنو کې د ټوپک او بدماشۍ فرهنګ ته د ودې ورکولو رول لوبولی. خو په دې ورځ پاکستان کې د پوځیانو لخوا د پښتنو سیمو کې د یاد ورځې نمانځنو باندې هم نیوکې وې. کویټه کې هغه نمانځنې سخت خلک وپارول چې پاکستاني پوځیانو د پښتون کلتوري ورځې په مناسبت پر سټیج پښتنو ماشومانو ته د لرګي ټوپکونه ورکړي وو او په روغانو سیمه کې بیا پاکستاني پوځیانو ځانونو ته د پښتنو پګړې په سر ایښې وې. او تیر ونه یو بل موضوع هم ډیره درسنیو برخه ګرځیدلې و چې پاکستان غواړي د اکتوبر په 11مه د پښتنو د لوی جرګې د متاثر کولو لپاره د هندینی مبلغ ذاکر نایک ته لاهور، کراچۍ او نورو ښارونو کې ستر پروګرامونه ونیسي. که څه هم ذاکر نایک ته په خبر کې کومه غونډه نه ده نیول شوې، خو په ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل شوی تر څو ذاکر نایک ته دا پیغام ورسوي چې پاکستان ته په دغو ورځو مورځه، ځکه د خلکو په باور دا سفر یې د مظلومو پښتنو د غږ د پورته کولو لپاره د سترې غونډې د سبوتاژولو لپاره پلان شوی دی.
Student Tahfuz Movement PTM leader Manzoor Pashtun have called for our tribal leaders to gather on 11th of October in Pakhtunkhwa to decide the future of the Pashtun tribe, and we know for a fact that Pakistan ISI are trying their best to interrupt this gathering. Therefore, by Pakistan inviting you specifically in October is Pakistan's ISI plan to disturb Pashtun National Court of Justice. To conclude this statement, I and a million of other Afghans are appealing to you to avoid travelling to Pakistan in October. Jazakallah khair, Dr. Zakir Naik, for listening to my statement.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جاري خبر بیا دادی چې لدی ورسته هر ډیوایس، اکاونټ او انټرنیټ سره وصلیدونکي ټکنالوژیکی وسایل سره د خوندي وصل کېدو په مخه د پاسورډونو د ورکولو دور په ختمېدو دی او پر ځای د پاس کی بدیل مخ په وړاندې دی. په دې برخه کې ګوګل پراخ پرمختګ کړی او ګوګل کروم براوزر سره وصل مختلفو ډیوایسونو سره به د نخلېدو په مخه د پاس کی ټکنالوژي اسانه شي چې نه یوازې ګوګل بلکې نور اکاونټونو ته هم کار ورکولی شي. کارون کې کولای شي د خپل ګوتنی خان د مخ انزور او یا هم پیټرن پاس وکاري او اوس به نور څوک دومره مجبور نه وي چې خپل پاسورډونه همیشه یاد وساتي. ګوګل وایي دا اسانتیا بلدي ورسته انډروید، مک او او اس او لینوکس سره هم وی او لومړی ځل به انډروید ډیوایسونو کې کارېدنه دود کړي چې ورسره به خلک مختلف اکاونټونو ته داخلېدو اسانتیا ولري. ګوګل چې د پاسکی اسانتیا یې تیر کال راایستلې وه او لا هم د ودې په حال کې ده، وایي په دې سره به ډیوایسونه له حق کېدو نه وژغورل شي. او د ساینس پوهانو په باور بیا زموږ نړۍ ازمکه به دې ورځو کې د لږ وخت لپاره د دوه سپوږمۍ کوربنه وي. د ساینس پوهانو په باور د 2023 پی ټی 5 په نوم یوه کوچنۍ سیاره د ځمکې خواته را روانه ده چې دلته به نږدې دوه میاشتې د سپتمبر له 9 نه د نومبر تر 15 منټې پورې میلمانه وي او لزمه کې خبر د سپوږمۍ په څیر تابېږي، خو بیا به د شمسي نظام خپل مدار ته داخله شي. د امریکایي ساینس پوهانو په باور دا سیاره به د سپوږمۍ په څیر ځمکې نه تاوېدو پر مهال د استنال په څیر روښانه شي او ورو ورو به بشپړېږي، اما وروستۍ تصویر به په آخره کې ولیدل شي او دا ټوله پروسه به یوازې په دوربینونو کې د لیدلو وړ وي. د دې کوچنۍ سیارې نظمه کې ته کوم خطر هم نشته او د ساینس پوهانو په باور دا ډېره شاز او نادره پیښه هم ده چې ځمکه دې په یو وخت کې د دوه سپوږمیو قربانه وي. او یو 14 کلن امریکایي فوټبالر هلک بیا د نړۍ په کچه د تر ټولو لوی پښو او لاسونو لرلو ریکارډ په خپل نوم کړ. د هلک چې هم په جوسه دی او قامت دی، هم یو پښه له نورمال 8.9 نمبر نه ډېره لویه 1.5 انچ یا نمبر ده. ایرن کلبرګ چې دا مهال 6 فوټ او 10 انچ قد لري، په امریکایي نمبر 23 نمبر لوی بوټانه غوندي. د غراځي یو یو لاس هم 9.4 انچ دی چې د نور ماشومانو لاسونه ورپورې هیڅ هم نه دي. د کلبرګ په خبره کله چې 15 ټولګي ته ولاړه، لاغي راهیسې بازار کې بوټان نه پیدا کېدل او تر اوسه یو جوړ بوټان په فرمایشي ډول په 15,000 ډالر ورته جوړول چې دا یې له وسه وتلې خبره وه. خو تازه ورته یو شمېر مشهورو کمپنیو د خپل نوم لپاره د مفته بوټانو جوړولو لړۍ پیل کړې. پم دې سره د نن مورز عمران غړم هر او نه د ازادۍ لپاره نو چپو لخل سید شنواری سره خپل او مورز ماهر وي
وما ورز دا ونې مهمه پیښه تا کته
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio